Radio. Radio Azadi.
سلامونه نن شنبه د 14 کال د مرغومي شلمه د 2018 کال د جنوري لسمه پیل په مهمو خبرونو کو زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خره غلاستویم پیل په مهمو خبرونو کو قزاقستان وی پتیر یو کال کې له افغانستان سره تجارت 3% زیات شوې ده. د قزاقي رسنیو د دغه یواد چارواکو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د فیصدی د 2015 کال په وروستیو کې ثبت شوې. د راپور له مخې د 2015 کال د سپتمبر او دسمبر په میاشتو کې افغانستان ته د قزاقستان صادرات 1.5% کې د وړم کال همدې مودې په پرتله زیات شوې. قزاقستان تر لیرې افغانستان ته غله دانې صادروي او په اکتوبر میاشت کې له پاکستان سره د لارو له بندېدو وروسته افغان سوداګرو تر ډېره قزاقستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادو ته مخه کړې ده. اروپای ټولنې ایرانیانو ته د انټرنیټ د بیا برقرار کېدو د پوښتنې ترڅنګ د معترضانو په وړاندې د ایراني پوځیانو هر ډول تاوتریخوالی وغانده. د اروپایي ټولنې ویاند انوار العنوني د جمعې په ورځ وویل د ایران خلک د ښه ژوند لپاره مشروع غوښتنې کوي او د سوله ییزو مظاهرچیانو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی د منلو نه دی. ښاغلی آلنونی همدار از ایرانی چارواکو وغوښتل چې د بیان د ازادۍ او همدارنګه د سوله ییزو مظاهرو او راټولېدو مسلې ته احترام وکړي او انټرنیټ ته د ټولو د لاسرسي حق بیرته تامین کړي. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپورونو په اساس د پنجشنبې په شپه باندې په ایران کې انټرنیټ پرې شوی دی. په ایران کې لاریونونه د جدي له ومې د ریالو د بې سابقې بې ارزښته کېدو او همدارنګه د ګرانیو په غبرګون پیل شوې. د پنجشنبې تر ورځې پورې هلته د لږ تر لږه 45 مظاهرچیانو د وژل کېدو او د 2000 نورو مظاهرچیانو د نیول کېدو راپور ورکړل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو پر نیولو، د هغوی پر ځورولو او په زور افغانستان ته د هغوی په راستولو اعتراض کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته د جمعې پر ورځ په استولي لیک کې دا هم لیکلي چې د افغان کډوالو شړل ودروي. په لیک کې دا ټینګار شوی چې پاکستاني چارواکي باید ډاډ ورکړي چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی کېږي او له کمپونو او استوګنځایونو په زور نه ایستل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,13,000 افغانان افغانستان ته اخراج شوي او په هند کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو ګمارلې شارج دافیر نوې ډیلي ته رسیدلی. هندي رسنۍ راپور ورکړ چې د جمعې په ورځ مفتي نور احمد نور نوې ډیلي ته ورسېد چې د افغانستان په سفارت کې شارج دافیر چارې مخ ته یوسي. د هندي رسنیو په وینا هند د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت د ډیپلوماټ د منلو سره موافقه کړې وه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هند ته تللی و. د هغه سفر پر مهال ښاغلی نور هم له امیر خان متقي سره و. طالبانو د 2023 کال په اپریل کې هم په نوې ډیلي کې د سفارت لپاره شارج دافیر معرفي کړی و چې هغه وخت یې د سفارت د کارکوونکو له لوري مخه ونیول شوه چې سفارت ته داخل شي. وار بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د تیر یو کال په ترڅ کې 3.5% کې کم شوی. دا راپور هم د تخترو چې د ترکیې پولیس ادعا کوي افغانستان لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د ایران له مظاهرو به مو هم خبر کړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د تیر یو کال په ترڅ کې 3.5% کې کم شوی. د سوداګرو په باور اصلي علت یې د دواړو هیوادو ترمنځ د تجارتي لارو بندیدل دي. له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د تجارتي لارو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 3.5% کم شوې. خود دوی په وینا د دوړو هیوادونو سوداګرو ته رسیدلی مالی زیانونه تر دې ډیر زیاتې چاټکلې کیږي. لاغه وروسته چې د 2015 کال د اکتوبر په 11مه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشته وشوه، پاکستان له افغانستان سره اته تجارتي لاري د ډیورنټ کرښې په وجود بند کړې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستيال محمد جونوس محمد ازادي راډو ته وویل.
زه فکر کوم چې دغه کچه چې پاکستان وایي دا کچه در دي هم وړه د وجود د ترانزیت د افغانستان د لارې څخه مرکزی اسیا ته روسیې ته د سیس ته پټه ولار دي او هیڅ ترانزیت د سکولز چون د هغه جلانه تسمیمونه چې موږ همسایه ملک په مکرات او مرات نیولې و دغه په وجود کزمر تجارت ته دی وخواته کوم سعودي د تجارت موږ خواته کوم سعودي د دواړو لورو خلکو ته ځانونه او توانونه رسیدلی دي. موږ تجارت چې دی اوس پر ډیر پر نورو بندرو باندې اتکال لري او دغه بندرو څخه
پاکستانی ورسپانې نیشن د رسمي سرچینو په حواله لیکلي چې د سرحدونو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 35 سلنه کم شوې او پاکستانی صادرونکو ته یوازې له افغانستان سره د سوداګري د محدودېدو له کبله هر میاشت نږدې 100 میلیونه ډالر زیان رسیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې د خوړو، تیلو او خوراکي توکو د لیش لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري، په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره چې سمندر ته لاره نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مشرتابه غړی او د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې هر بندر د نړۍ په لور یو دریڅه ده او له پاکستان سره د تجارتي لارو بندیدل د دواړو لورو پوسیاندی
دا زموږ نه واجې دی واردات لپاره خند رزګي پاین زمان کې دا زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنیکی نو هلمن یو چې دا لار زر تر زره دی بیملي خواخوږي پر بنسټ خلاص شي. دا نه یوازې زموږ په ضرر دی بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دی. منطقي انټیګریشن یا همګرایي اقتصادي تکنیکی
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو بندیدل تر دې مخکې هم په سیمه کې د بیو د لوړېدو سبب شوی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه لارې به تر هغې پرانیستې نه وي چې د طالبانو له حکومت څخه د باور وړ لیکلې تضمین ترلاسه نه کړي، چې د وسلوالو ډلو د بریدونو مخه بنیسي او د تحریک طالبان پاکستان پر ضد به عملي ګامونه اخلي. طالبان دا اداره دوی چې دوی د تحریک طالبان پاکستان بلاتړ کوي او د اسلام آباد په جواب کې د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي دي چې پاکستان سرحدي لارې پرانیزي دوی به بیا هم تر هغه وخت پورې خلاص نه کړي چې اسلام آباد ټینګ تضمین نه وي ورکړي چې په راتلونکي کې به تجارتي لارې له سیاسي او امنیتي مسایلو سره نه تړي. د دې وضعیت دوام د سوداګرۍ په ټولنو او شنونکو کې جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی خبرداري ورکړي کده لارو تړل ادامه پیدا کړي نه یوازې به د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې نوري کمزورې کړي بلکې د سیمې بې ثباتي به هم نوره ژوره کړي.
په ایران کې تر ټولو بیساری مظاهری شوې دي، بیساری پدې چې په لوی تعداد باندې د پلازمینې تهران په بیلابیلو برخو کې لږونه زره کسان وټنو تراوتلي دي او د رژیم ضد غګونه پورته کړې دي. دغه مظاهری د دسمبر 28 باندې د ډالرو د بیساری لوړېدو او همدارنګه د اقتصادي وضعیت خرابېدو په خبرګون باندې لمړی له کسبکارانو پیل شو چې ورسره ورسره ګڼ خلک یو ځای شول او اوس یې اهداف تر هغه لا پراخ شوې دي. د رژیم ضد شعارونه پکې ورکړي ولکېږي، رژیم په جابر سرکوب او همدارنګه ټولو ناکراریو شاته بلل کېږي او تر دا اوسه پورې د ایران بیلابیلو د بشري حقوقو فعالو ډلو همدارنګه خلکو راپور ورکړی دی چې لږ تر لږه 15 مظاهرچیان وژل شوي دي او اکثر د بشري حقوقو مدافع ډلې حکومت ځواکونه او بسیجان چې د حکومت تړلي خلک دي هغوی تورنوي چې په خلکو باندې مخامخ ډزې کړي دي، ساچمه او پلاستیکي مرمۍ وشتلي دي چې ګڼ خلک یې ټپیان کړي هم دي. د سلګونو په تعداد همدارنګه لږ تر لږه 2000 دغه ایرا چند دی حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوې دي. د راپورونو په اساس او په ویډیوګانو کې هم ښکاري چې دغه کاوړیا قارجنو مظاهرچانو په بیلابیلو خارونو کې ځینی دولتي ودانۍ د پولیس سټیشنونه او د پولیسو اړوند موټر سوځولې دي. همدارنګه په ځینو سیمو کې د دولتي رسنیو د صدا او سیمه دوه بلډینګونه هم سوځېدلې دي. دغه ټولو مواردو ته په کتو باندې د ایران حکومت په تیر بیا د ایران خوندانه او د دوی رهبر آیت الله علي خامنئي د ایران دغه مظاهرچان بلواګر او رانکاری بلل دي چې د دې خبره باندې د امریکا په لمسون باندې د ایران ودانه او شتمنه ورانوي. خو د ایران خلک وایي چې رژیم د ټولو ورانه او ناکارۍ تر شا ده او همدارنګه د معترضینو په سرکوب او ځپنه کې په پراخه کچه باندې لاس لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com
ازادي راډیو څلر ویش ساته.
د ترکیه پولیسو دا کوي چې افغانستان لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د غیواد پولیسو د 2015 کال کلنی راپور کې راغلی چې د طالبان حکومت لخوا د کوکنارو په کښت باندې د بندي سربېره افغانستان د نړۍ په کچه د هیروینو او نورو نشه یي توکو په ګډون د اپینو د قاچاق او تولید اصلي سرچینه شمیرل کیږي. د طالبان حکومت تل ویلي دوی د کوکنارو پر کښت په بشپړ ډول د بندي عملي کولو ته ژمن دي. خو د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمېر بازګران وایي د دې لپاره چې بدیل کښت لپاره څه نه ورکول کیږي، د بیکاری او ناسم اقتصادي وضعیت له امله مجبور دي چې کوکنار وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ترکیه پولیسو په یو راپور کې په دغه هیواد کې د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د هیروینو د تولید مرکزونو د زیاتوالي او مدرن کارونې په اړه د اندېښنې په څرګندولو ادا کړې چې افغانستان د طالبانو حکومت د بندي سربېره لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د ترکیه د پولیسو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د پنځشنبه په ورځ د جنوري په اتمه په خپل ویبپاڼه د 2015 کال کلنی راپور کې چې 198 مخه دی ویلي چې په دغه هیواد کې په 2014 کال کې هیروینو ضبطول 1.5 لوړ سوی او 4.3 ټنو ته رسیدلی دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندي سربېره افغانستان د هیروینو او نورو نشه یي توکو په ګډون د اپینو یا تریاکو په قاچاق او تولید کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی وړاندې کوونکی یا عرضه کوونکی هیواد پاتې شوی دی. دغه شان زیات شوی چې د کوکنارو پر کار د طالبانو حکومت بندیز وروسته د قاچاق کوونکو ډلو د هیروینو په عرضې د دغه بندیز د اغیزو د کمولو لپاره اپین سیرمه کړل. په راپور دا هم ویل سوی چې د بندیز د هیروینو په ارزا کې کمښت راوستای، خو ټینګار کړای چې د کار بیا ځینې کاروونکي د مصنوعي مخدراتو کو کارونې ته هڅولې دي. د ترکیه د پولیسو د 2015 کال د راپور لمخې ترکیه د غیر قانوني مخدراتو کو لپاره د دهلیز په توګه لخپل دودیز رول څخه وته او د دې توکو بازار او د تولید مرکز ګرځیدلای دی. په راپور کې ویل سوی چې د بخوا په څیر د بالکان لارا، سویلی لارا او شمالي لارا د افغانستان څخه د ترلاسه کیدونکو اپینو د قاچاق لپاره تر ټولو ډېرې کارول سوی لارې دي. د ترکیه د پولیسو کلنی راپور کې زیات سوی چې د اپینو یا تریاکو سربیره افغانستان د میټا میفتامین لپاره د مهمې سرچینې په توګه مطرح کیږي او د دې تولید افیډرا بوټي سره نږدې تړاو لري چې په طبیعي ډول په افغانستان کې وده کوي. له دې بوټي څخه افریدین ماده د میټا میفتامین د تولید لپاره ترلاسه کیږي. د مخدره موادو د ضبط تړاو ارزونې په افغانستان کې تولید شوی میټا میفامینو کې د کیمیاوي موادو کارول تاییدوي. د مخدره توکو په برخه کې د طالبانو د بندي سربېره د میټا میفتامین تولید او قاچاق کم سوی نه دی او په ګاونډیو هیوادونو کې نیول د 2023 کال راهیسې زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي، خو افغانستان کې ځینې بزګران په خپلو ځمکو کې د کوکنارو د کښت اعتراف کوي او دلیل یې پراخه بېوزلي، د بدیل کښت نشتون او بیکاري یادوي. د بدخشان ولایت چیرې چې د روان لمریز کال په اوړي کې د طالبانو او ځایي بزګرانو ترمنځ د کوکنارو د کروندو د اړولو پر سر اخوډب او آن مرګزوب له هم رامنځته د سوه د درایم ولسوالۍ یو بزګر چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
څه کال مې شل منه کوکنار وکرل او نور به هم وکرم، نه کار شته او نه بل څه، یوه کوټه ماشومان لرم، نو څنګه وکم؟ د هغوی ډوډۍ څنګه ومومم؟ تیر کال ټول واړول خو دومره پاو تاریاک مې ترې ټول کړل، خو دوه پاوا تاریاک مې ترې ټول کړل. په هماغه وخت کې مې یو څه چاره وشوه، د یو پاو تاریاکو پیسې زموږ لپاره د سلمنو غنمو پیسې کی، چیرې د نور کاروبار په مزدورۍ له کومه ځای پیدا کړو؟ له بل چا مې ځمکه واخیسته او کوکنار مې پر کې وکرل.
د دغه ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل. که څه هم د دوی په سیمو کې د کوکنارو کښت د تیر په پرتله خورا کم سوی، خو په خبره یې دوی او ځینې کلیوال یې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره په پټه توګه کوکنار کوي.
لومړی خو زموږ اکثره ځمکې للمي دي، بل ځوانان کار نه لري او بیکاره دي. که څه هم دولت مو مخه نیسي وایي چې مه یې کری، خو موږ ته هم پاشو، خلک دلته بدبخته دي. ایران ته چې ځو لاره نه راکوي، ترکیې ته چې لاړ شو را ریپورټ کوي، مو مجبور یو چې کوکنار وکړو.
دا بزګران د بدیل کښت غوښتونکي دي. د ترکیې د پولیسو په راپور کې دا هم راغلي چې افغانستان لا هم مراکش، پاکستان او لبنان سره یو ځای د نړۍ د 400 یا 600 د لویو تولیدونکو او وړاندیکونکو په ډله کې دی. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خو د دوی د حکومت ویان سبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان دی عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیا د دوی په ګډون بیلابیلو طالب چارواکو ازادي راډیو سره خبرو او پر مختلفو سټیجونو ویناو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نورو نشه یي توکو تولید پروسس او قاچاق په لوړه کچه راټیټ کړی او هڅه کوي چې په کومو سیمو کې چې دا حکم نه دی عملي سوای هم په بشپړ ډول پلی کړي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې په یو حکم کې د کوکنارو پر کښت او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاوه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه یې هرکلی وسو. د راپورونو له مخې هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 202,000 هکتار ځمکه رانغاړه او یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. تر دې وړاندې هم څو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ادارو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په دې هیواد کې د بندي سربیره د نشه یي توکو د تولید او قاچاق اړوند اندېښنې او راپورونه خپاره کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو حکومت د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پیل او پرانیستې خبرې کوي، خو دوی سخت کمښت سره مخ دي. دوی زیاتوي په 24 ساعتونو کې یوازې 3-4 ساعته برېښنا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د نږدې 3 میلیارد افغانیو په ارزښت د 2 پروژو د پرانیستې خبر ورکړی. د برېښنا انجینران وایي دا پروژې ګټورې دي، خو په لنډ وخت کې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت ستونزه نشي هوارولی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي، یو شمیر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل:
هره ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شوه، پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه، خو موږ یې ګټه ونه لیده. د برېښنا پرچاوی ورځ تر بلې زیاتیږي. موږ یوازې په ورځ کې 1 ساعت کله ناکله 2 ساعته برېښنا لرو، او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي زرمینې هم ازادي راډیو ته وویل:
پرچمیانې بیخي زیاتې دي. د ورځې 1 ساعت 2 ساعته برق وي، سهار د پانې ماسپښین بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نشي کولی، او یخ هم زیات دی، ساړه بیخي زیات دي. د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی، مواد سوخت هم څوک نشي اخیستلی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.6 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې شرکت چاوي رئیس عبدالباري عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی، پنجشنبه د جنوري په 8 پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې پروژو کې د 40 میگاواټه ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستکا، د 126 میگاواټ امپیر ظرفیت لرونکي سب سټیشن جوړول، او دغه شان د 260 کیلو ولټه برېښنا د مزې غځول شامل دي. د ده په وینا په تېر یو کال کې له کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1200 میگاواټه برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې پکې د سکرو، اوبو، باد، ګاز او لمریزې انرژي کارونه شامله ده. همدارنګه د جنوري په شپږمه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبیل مریض برېښنا تولیدونکي دستګاه چې 2.5 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نشي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
دا پروژې د تخنیکي لحاظه د خلکو مشکل ډېر زر نشي حل کولی، ځکه چې هره پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټه اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري. نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نشي، د خلکو مشکل به حل نشي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره دا ده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پرچاویو په اړه شکایتونه کړي دي. خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده، او په جمهوریت نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو این ډی پی په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 30% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمېدو پر وړاندې زیان ګالی ګرځولی دی.
د ازادي رادیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.
په افغانستان کې دننه یو شمېر مېرمنې وایي د خزینه حمامونو تړل کې دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوی چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپل ماشومانو مینځل په ورځو ورځو وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي د خزینه حمامونو تړل کېدو د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني ارامتیا یې منفي اغېز کړی.
په افغانستان کې د ننه یو شمېر مېرمنې وایي لته ورو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنی د غره ای سي چې خزینه حمامونه پر وړاندې تړل شوی، د جدي او رستربلې زیاتې دونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشټوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ د عمله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو ورځو دا چاره وزنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی او د 12 کلونو نه د کم عمره څلورو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د خزینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د وضعیت د هغې رواني فشارونه ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړې دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان وینځو. بخارۍ نشته، کله چې ماشومان د منځلو وروسته تر سندلې لاندې څملو نو سینه بغت کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتي طفلم حمام میدادي خدای ته هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر خزو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې خزینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یو برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسیدونکي صفیا ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
زد زم که تارم که با یو دیر سور کور که ازمان کوام. تشنابی لوی خودی ریخ دی. زمان در ماشمان رو در همده امال پا زمی که زن منزل هیز نخواهی گی. کلا چه خزینه همامون او در خلق و لپار دیر آسان تیاوا. طالبان رو در همامون رو پا ترول و مقل ری رستونز سر مخ کری و. نپوهی کچی خپل شکایت چار تاو چیر تیوسو. چو ولی همامون ترول سوی دیم.
حمامونه چرا
اینا بسته میکنه؟ د خزو د قانون یو شمیر فعالان هم وایي چې د خزینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې خزو ته یو جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید خزو ته بیرته د حمامونو ته د لاسرسي زمينه برابر شي. لدی ډلې ناهید مسعودی ازادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوع های دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او د ایمان برخه بدلی دا. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یو جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي، ښځې کولی سي په لږو پیسو خپل حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښوالي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمه اعتمادی په ګډون د خزو د اقونو یو شمیر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د خزینه حمامونو تړل کېدل یوازې یو ورځنی ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د خزو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د خزو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیا او اړتیا لا ډېره کړې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
آیا وړیان پیژنئ؟ وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دي چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول. دا خواړه لمیو یا ماشو جوړیږي، خو اسانه نه دي. خواري غواړي نن سبا کم شوي خو ورک شوي نه دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد او ولسوالیو په شمیر سیمیزو بازارو کې یو کیلو تر 200 افغانۍ پورې خرڅیږي. د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د ارغچ کلی وسلي اوسیدونکو واټیا کلن ستاره هم وړیان راپیژني، هم د جوړولو تر سره مغاشنا کوي او هم د جوړولو پر مال لمیلي خبروي. لاغلی ستاره سره زما همکار مرکه کړي او په سر کې ورنه جوړولو طریقه پختلی.
وړیان چې موږ جوړول هغه مې به تیارې کړې، شپې به واخسته خشته به کړې دی ګوکي اخل کو ته مسابل چې اویر کې په سرو به کې خلا وړي حال ته ځان دا و غلو لو پلونه وغه به مو مینځل پاک په پودر غټ غټ غونډاري ور سره وتی بیا بالتا کې نه څنګه به پاره مې اولم درک اولم لختی کې پوزیا چو نره نره وبراتلی هغه دې پټیا ته راو په بو تیرې دو پا کې راوتی هغه هم برته په دیګو کې چولې به په غاټ باندې چولې به به مې ادا ولي هغه به چې مې ادا شي برته په دیګو کې واچولې کور ته به مراوړي کور کې به مساله اور کې ګډ کړ شي مساله غانې هم په کې ګډ کړې خاصا پرې به خو به سبایل کې په وامو باندې پوزیا وراول بیم دسه پلاس باندې کولولی کولوریا چولا چولا چول نو به دوری دی دری ورځی کې وچه ده
د مسټول بیا په خول
بیا خو وخه بم چې په خکړه ال ګوړیان بم کنګال کې چود ان یا لزانی یا شلدانی وخه کې بم واچولی هغه وخه کې وړیان واچول بس نغاری او نغاری باندې بدی کې خو بس پوخ مې نغاریم په بل مخاړه او قرار ایم دی په کې خو سبایل دې پاره سبایل ماړای و ګرمي ماس په خنیا کو بیا هغه سبایل چې پاتې دو دیم نه وړیان په پولې پولې شي و خاصا خاصا پخه و بیا په کې نست ماړای غني کاسو کې وا چور شي تا دا ماړای په پتا به پخا وا سبایل نه په سبایل نه خوړه ماس په خینا ماس په خنیا کو یا دې چکنی سره یا مولای سره تیشه سره خوړه
خان وړیان واز غوخ سره پخېږي
وړیان هم غوخه کې پخې ده امان ده سره پخې ده غړي به دی واشو وړیان به دی پکې ده سو خو زول خو زول مې به دی لګ دانې کور کا مان دا شایم به دی پکې واشو او به دی پکې واشو سر به دی بن کې به باغه پخې شو پلې خسته خورین به شو ډېر وبم واشو لې چلک پکې پاتې شي
نو پدې جریان کې وایي چې خزو میلا او ټنګ ټکورم کولو
دا وړه مونږ ته و باندې و اتمنه ساتيري او میلا کاوله خلک مونږ راټول کړي ته سر صفای بناستو وړه مو تیارول دا مسالې مونږ غډولې دا کار مونږ کوو به مونږ راګان ویل ټوکې ټاکارې مونږ کوولې ساتم تیرو
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا غزمر دا هلمند ولایت کم پمبچ دی دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هینت د دغلا اصلي کو سره وکي زبک زکه دا غزمر دا پمبو قیمت ډیر چچ دی ډیر کم دی زکه دا درې کال او اخوته دا پمبا دلته چې مش خرڅوله دا پمبا تقریبا په هغه وخت کې په کالدار باندې 1500 تر 2500 کم نرخ اوس په 1000 افغانۍ دي دا درې کال مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیو سامبار رانیو یو غونی انبار په 15000 افغانۍ دا د مزکی کم مصارف شې په داخل غي اړي په ټکټرانو یې جوړي په 4000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جری په سولاړي مداخل ګډیر تنگ ډیر پازاب دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم.
زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
آزادی ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی. زما ملما اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې خپل میلمانه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم. په 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوس زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې موسېدلی یم. چېرته چې مې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړي.
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنې د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومو چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړه. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه، بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې وو. په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا د هغې نه پسې دیراوت ته راغلو، بیا هم صرف بیا هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې دیدلی دی.
نو په روزګان کې خوندیت چې مشمان په خرور اتل الاته دا و چې سیمه غرنۍ و په بایسکل نه کېدل
بل ډیره زیاته غرنۍ و او د خوندۍ چې و د کورون نه لري نو دا راواز تل کته ځین مکتبونو ته یا خوندۍ ته چې په خلکو په سایکلونو باندې تل هلته د خرور راواز دا وخت په سایکل چا پیژندل نو نو افغانۍ ټولنه ډیره ورسته پاتې وه نو بس دا خر یو ښه وسیله وه.
کلمو چې په خوندۍ کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دی د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا نو لومړني وختونه چې وو یعنی ولنی سینفونه یو ټولګي شو په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو پخپله په انسان کې داخلي مکر وي هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړه.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دې زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړله؟ نو یو وخت کې مې سمیم چې په شعرونه خوده د اسف سمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چاته یې وایي نو هغه طبعا د داد په تمه یې د شاباسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته وه. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي بس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ؟
شاعري خو درس او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده بیا چې په چا کې ورکی نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کومه یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي او نوري په څه چیت له خپله امره کړل او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي او ته چې لمه پختې ته وایا ته چې لمه پختې ته وایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي او ولې په خونخورو یې هڅه ووري سوې د خوارانو خیره چیرته ځي او حسن پرې تمام وي چې وخت شي تېر مس رنګین ښایست د لیاله چیرته ځي او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی غم یې د زانګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه، تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ویم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې
ډېره له ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړې د طاهر اثر افریدي د لنډې کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سمیم صاحب راکړې وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډې کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته څه د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی، بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې شوې، ډېر لیکونه د خلکو را ډېرې وستایلې، امام هغه ورځپاڼه کې چاپ هم شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان ده، وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه.
چې په عین حال کې چې طنز په کې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم په کې دی. خفګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته دی وایست او که هر څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه، حتی استغفرالله لکه سلیم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو. بیا راوروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زوم دا مې فلم کړي هم دی او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو دا ستاسو معلومات چې لیکوال مواد ټولنې اخلي او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بیخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې دغه سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي، د دې کامیانې او خوالی دا ټولې دغه کړي دي. په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پکې کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا شهزاده تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه مو د خبره پوزل پوری دی او د موضوعګانیم چې دی دا نو ای خون کی ما تخکاری
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دی یو څو کیسو مو چې
عنوانونه ګورو صحیح ده نو فارن د یو کیسې نوم دی د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایي مطلب مو انده د افغانستان سیک وګړي دی
باندې او اصلا دا څه دی چې بل د ستاسو پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلې دي د فرزن د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادو دي وي په هغې باندې مې کیسې لیکلې دي نو د سیب جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کښې چور او بس یې مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي او بالاخره دام چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس یو سیک زده مخې ته ورځي او دا دا تېر باسي پیسې ته راغواړي لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي
دا به د هماغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري
بله 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 هماغه چې زه نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده دا ما په پتلون لیکلې ده کنه نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اخوستلو یا په افغانستان کښې ځینې خلک دي ویل به چېره دا ډېر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې په پتلون کښې خلاصه کړې وه که ولي نه نو خالي هم دی دا خو بېخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه
ډېر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلي دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیوني ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دي رادیو ډرامې دي ټلویزیوني دي نو زه په خپل ما چې لیکلي دي ډېرې مې د ټلویزیوني ډرامې دي د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده خو د دې تر منځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي نور هغه کومه کیسه چې وي هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کښې ته دروغ کولی نه شې استعباتونه نه شي کولی وړه اشتباه چې دې وکړل نه ټوله کیسه دې د منځه ځي خلک دې د دروغو باور کوي ګوري یا نه نو سمبولونه پکښې بعضې کارېږي موسیقي پکښې د بیکګراوند کارېږي بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی د لنډې کیسې نه ډېر دی نو څومره چې یو ښکلی مونږ او تاسې په دغه کښې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې مګر هلته بیا ته عملاً ښې د هغې جړه د هغې اده دا په خپله د لیکلو نه سل چنده ډېر زیات اثر لري او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې هغه باید پټې مخکې نه رسوانوي او په اخرو صحنو
کښېتلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډېر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کښې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کښې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي نو د دې سوال جواب زه هغه ښه ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وښي
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایریکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنا یوازې تجربه لري؟
ما خپل یو ګډ کورس د ډایریکشن اخستم، خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایریکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپل ډایریکټر مشي نو هغه ډیر دقیق ډایریکټر وي. خو زه د سی ډایریکټور ما د ډایریکټری او مختلف قسمونه لري، د جنگ بیل ډایریکټری، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپل د انداز ډایریکټور یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټور باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایریکټور خپل دی. هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایریکټور وم. په دې کښې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم، خو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وو. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم، مدیر د معارف راپسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وایي جړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کښې چې وشي چې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کښې را سره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنس مینان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کښې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه یې نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا له لحاظه د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کښې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه و دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کښې، یو چا را ته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نه شته چې داسې مرسته را سره وکړي. که ته ډرامې چې شی دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش قسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې و د ګلاجان مادوري. نو دا په دې کښې دا شل کلنې ناخوالې چې وې دا ټولې په تنس کښې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطې جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم کړه، خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې اخیستل، جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم را سره دی او زړه کښې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وی نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلکې ګوري، ټول ورته وژړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کښې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لنډ د کتابونو یو فهرست مو راته ووایاست هغه چې چاپ شوي دي، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اورېدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نومونه چې اوس را ته یاد دي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کښې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کښې دولس که دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویردیر نو سایکاتریست چیرته چې ارواپونه د افغانستان پخوانی او اوسنی پولې د کمپیوټر اساسات دا شیان دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته ارمان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی، او د غمزده استاد باندې مې کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپوم، د سندور شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خپرېږي د جنوري په میاشت کې، دیوالونه خبرې کوي، دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه، 15 لنډې کیسې دي. اوس که دې شعر خوښ وي نو شعر به درته ووایم.
مهرباني وکي او ما دې همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب. مهرباني وکي خپل شعر واورو بیا به خدای پمنی وکي.
نو شعر داسې دی چې تصویر تصور دې ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر ستر مات کړ، انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. ار څوک د بڼو چې جکی تاو کړم له سترګو، دیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته دې مځکه فکر وړې، جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي، او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکه د خدای خدي وي.
د آزادۍ میلمه
خاله غلی عینا زبلی میروم شنکی خالونه ای مردانه ری راش خاله غلی عینا زبلی میروم شنکی خالونه ای مردانه ری سرپده جار کرو مزه زان و خوربان کرو مزه سرپده جار کرو مزه زان و خوربان کرو مزه زان و خوربان کرو مزه زان و خوربان کرو مزه راشق و ماغرانه ای بیدوانه گرسترگی می پلاده لزده شپ ماگرانی ہے میرا بانی گوڑ سرگی میں پلا دے ڈزڑا مانی روشق والا غلی ہے نازا بلی میرا اونشی کی خالونا ہے مرغا لرے روشق والا غلی ہے نازا بلی میرا اونشی کی خالونا ہے مرغا لرے جار کرم مزه زان با قربان کرم مزه سر بد جار کرم مزه زان با قربان کرم مزه زان با قربان کرم مزه زان با قربان کرم مزه راش پم آگرانی ای میرا بانی گل سرگی می پلاده دزدار مانی راش پم آگرانی ای میرا بانی گل سرگی می پلاده دزدار مانی راش فال غلی ای ناز غلی میرا امشی کی خالونا ای مردان شخوال غلی ای نازا بلی میرا امشی کی خالو میں ای مرد